انکی اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلندا ګیټس سره د ګوزان په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبري کړې دي. د امریکایي چارواکو همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت د هغو سرګندونو په ارتباط هم بشپړ تفصیل اوري چې وایي القاعده او طالبان کلکې اړیکې پالي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشران وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغو سازمانونو له ډلې په ایران کې د بشري حقوقو کمپاین، د درېیمې عرصي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقوقو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کوردستان د بشري حقوقو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پوروستو درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس د ای ترڅنګ لکتر لګه 15 خبريالان هم په هدفي حملو کې وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایی مشر مجیب خلوتګر د خبريالانو د قتل په تور د نیول شوی کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبريالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوی د دوی د علنی محکمه غشتون کې یو مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګه ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف ورکړ. آیرلند ونتوانېد ورکړل شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 48 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونی لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکي وایي ټولو ته. واقعا مونږه سیریز ګټلې خو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سي کوالیفایر لپاره د ورلډ کپ لپاره ډېره زیاته مهمه لوبه وه. ګټلې ډېر زیات مهم و. 10 پوینټ چې مونږ زیات په کار راځي، 1 پوینټ هم ډېر مهم. نو ډېره زیاته مننه ټولو هېوادوانو نه، خاصو دعاګانو نه. انشاءالله د مونږ په هدف کوشش هم دی چې هلته کې هم داسې کوزه.
دغه درې یو ورځنی یا 500 نړیوالې مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوې چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 1.5 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلې په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل پر مهدی جهانګیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو $240 معادل د اسعارو قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمني کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو دېرش کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي.
د کورنیو چارو وزیر
هورست زیهوفر پرون سه شنبه ویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او رسپانې سره په خبرو کې وویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړ ایستلیو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي، په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,105,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړي.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابره وې، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي.
د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکارې هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیرونی په افغانستان کې عملی شو چې نږدې 10,000,000 ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین ورکول پلان شوی و. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3,500,000 ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
دا افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزړن یو پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومی اجدی پر 19مه پایل سونجدې 10,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دی واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردک، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3,500,000 ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او میلنډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزند پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابره وې، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شپږ 15 مثبتې پیښې سبسې بچدا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا معلوم نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګوزن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیون ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیون ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسالې د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان
طریقه
پولیس موجود
آزادی
خزینه
نه
اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي جلانه فیصله و منګول وقت شری پوهنه اوس موږ په مکتب کې
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په غزنی کې د کووید-19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي که د کرونا ویروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید-19 ناروغۍ تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سېشنبې په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره سوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهرشان اکمل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دغه تشخیصیه ماشین په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی نیکمل زیاتوي که کرونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشین څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېږي.
د کرونا اساسي تشخیص وړتیا لرونکی ماشین سي موږ فیصله ورته پی سي آر وایي. دلته فلحال د کرونا د معایناتو لپاره ترې استفاده کیږي. دا مرسته له موږ سره نړیوال روغتیایي سازمان کړې ده او کله چې وبا د کرونا له منځه لاړه سي نو دا ماشین د دې وړتیا لري چې د تور زړي، سپین زړي، ایچ آی وي او د نورو ویروسي ناروغیو تشخیص هم 99.9% وښيي.
دا غزنی ولایت د ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیال حسین دړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړه چې د دې مرکز په پرانستلو سره به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز نوې په غزنی ولایت کې د WHO په مرسته فعال شوی ده او دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي ځکه چې په خو
حسین دل زیاتوي تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د کرونا وایروس نمونې مرکز کابل تړل کېدی چې له ډیر ځان څخه وروسته به یې نتیجې راتلې. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کرونا وایروس پیښې نسبتا زیاتی ثبت شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د القاعده شبکه د 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانې د وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې مفتش ته په یو لیک کې کړی. دا لیک چې د ځینو پوښتنو په ځواب کې د جنوري په 4 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانې له وزارت معلومات غوښتل شوي. په لیک کې همداراز په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګې د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوې. دفاع وزارت هم تازه ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څانګې د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوی او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل حق ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پوښتنو په ځواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنګیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مئی د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګرې ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کېږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده لا هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان که چیسو اغا تفاهم نامه چی در امریکی و در طالبان ما منز که به دو حکی مزا شویده در غیر در تدبیق در پار لار عوارشی او یا در چه دیده نوروست دیده اعلان نوروست ممکن در امریکی در نیوی حکومت جو بایدن حکومت پر چه تصامیم که پر در ارتباط بانده جدی گامون واخلی.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د امریکا د خزانې وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کېږي. تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دواړو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ترامپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړي، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخ ته وړي او پیاوړي کېږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي، ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د دغه راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کېږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي، او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او آن په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو د یوه امن ځای په توګه کار اخلي، او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبانو سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو، او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو یې لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستانه په دې هیواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشې کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه یې خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشې کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف یې د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمیر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به یې بېرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانیستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چاري او لګښت به د ولسی شوراګانو له لارې ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواکي اداري رئیس شمیم خان کټه وزیج د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانیستي. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي.
مرکز لپاره د پرمختګ قدم کې 450 میلیون افغانۍ بودیجه وکړل شوې ده. ښه دا ده چې دواړه پروګرامونه د ولس لپاره دي او د ولس واکې دي د دې لپاره عملي کیږي.
د د 225 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د 115 میلیون افغانۍ په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیشو پرختی شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیا رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړې او د 114 پرختیایي شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار 23,000 بېوزله کورنیو ته د 4,000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل وویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوې او له راغلي پلاوي یې غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي. د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګان نه مې دا غوښتنه ده، هغه خلک چې ضرورت پته لري او ستونزې زیاته وي، اکثریت کې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه او د پټان ګردیز د لویې لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانیستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازدی داری و سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل تر څنګ په سوله او کراري کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی وو، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کورونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد ایردان دغه تورونه به اساس او بلل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکې لري. دا خبره د شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې یو لسغړي د ملي امنیت لخواني ولشوي او درې مشرانی وجل شوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د القاعده سره اړیکې رد کړې دي. د ایران د بشری حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتې دل وغندل. دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یوازینۍ لوبه هم پرون وګټله. په دې لوبه کې په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو مقابل لوبډلې ته د افغان لوبغاړو لخوا 218 منډو هدف ورکړل شو. آیرلند ونتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړي او په 6 منډو تفاوت لوبه وبایلله. راشد خان په 4 وکټو او 48 منډو غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 کلونو باندې محکوم کړ. پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,200 ډالرو معادل د اسارو د قاچاق تورم شامل ده. دا پیسې به بیرته حکومت ته تسلیموي او دغه پیسو 4 برابر جریمه وام پرې کوي. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحې په تور په 2 کاله باندې محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو د پروګرام دویمه برخه ته لمړی څو راپورونه لرو تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شیم. که څه هم په قطر کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو په هغه ولایتونو کې چې اوسیدونکو جګړو زیات ځپلي بیا هم د مذاکرات روان بهیر ته خوشبيني شته. یو هم د غزنی ولایت دی چې پکې سخت جګړې تیرې شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي تملری نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالۍ پایلې ولري. په دې اړه پام کړئ د راپورته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان، قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د دې هیلې بیا ژوندۍ سوې دي. دوی وایي خبرې یوې جدي مرحلې ته رسیدلې، خو تاوتریخوالی زیات سوی دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولی سي. دوی باور لري که روان تاوتریخوالی هم په دغه کچه و، کیدای سي د سولې خبرې زیان ومومي، خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې له اوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورته کښېږدي. دی له ټولو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجي داود وایي د سولې د خبرو روان بهیر دوی خوشبین کړي دي.
ټول خلک خوشبین دي سولې، کراري او آرامۍ ته. خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. که د اوربند خبرې وسي ډېر به ښه سي. که اوربند وسي خلک به آرام او کرار سي.
محمدین تقریبا 10 کلن ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کېږي. دی په جګړو کې په ښکېلو لورو ږغ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس خپل امید ډیر ورته پیدا شوی، ډیر په تمه یو غواړو چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همداسې پرمختګ وکړي او پر مخ ولاړ شي، او دغه کړېدلی یو هیواد د ځپلې ولس لپاره چې سي یو امن فضا رامنځته شي.
سمی الله 28 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی. سمی الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاتې سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نه سي لیدلی.
نو زموږ د ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړ، یو د هغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو د هغو نه که په هر یو باندې توافق دی راشي، دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي، او د زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو بلخ ته هلته د فارسی ژبې د نموتی او پیژندل شوی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی د پلار خواجه بهاودین ولد د مقبرې د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. له ډېر وخت راهیسې د خواجه بهاودین ولد زیارت او مقبره ویجاړه پرته وه، اوس چارواکي وایي چې هڅې روانې دي دغه مقبره بیرته جوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته، او تر هغه وروسته به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د ترکیه هیواد په 1940 لمریز کال کې ژمنه وکړه چې د څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالرو پارڅښت به د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پلار بهاودین ولد خانقه په بلخ ولایت کې بیا ورغوي. د ترکیه دولت د مرستو د همغږۍ دفتر یا ټیکا ویلي وو چې د دغې خانقه تر څنګ به یوه دینی مدرسه او د شاوخوا سیمو خلکو ته به یې د استوګنې یو ښارګوټی هم جوړ کړي. اوس د څه باندې 50 کلونو په تیریدو سره د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست بیا وایي چې د ترکیې هیواد په دغه خپلې کړې ژمنې عمل ونه کړ، او په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د خانقاه ودانۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ ده. د یاد ادارې مرستیال عطا محمد ساو ازادي راډیو ته وویل
ترکیه هیواد زمانه وکړه چې د مدرسه د مولانا د پلار د خانقاه د هغه سیمه په جوړوي. پیرا معلومه ده له امله تر اوسه پورې هغه نه جوړه شوې. د ترکیه هیواد د دې عوامل هم په روښانه نه کړو چې څه عوامل وو چې دا کار سرته ونه رسېد.
په افغانستان کې د ترکیه هیواد ډیپلوماتیکو سرچینو تر دمه په بلخ کې د بهاودین ولد د خانقاه د بیا رغولو د کار د نه بشپړولو په اړه سپیناوی نه دی کړی. د بهاودین ولد خانقاه په بلخ کې د لرغونو سیمو په قطار کې راځي چې د مزار شریف په 40 کیلومتره فاصله په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دغې خانقاه ودانۍ پر بلخ د مغولو د حملې په جریان کې زیانمنه شوه، او تر دمه د افغانستان حکومت یوازې ورته یو وسپنیز چتر یا سرپوښ جوړ کړی تر څو د ودانۍ پاتې برخه هم د واورې او باران له کبله ویجاړه نه شي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغې خانقاه د پاتې برخې ودانۍ د ساتنې په برخه کې لاس په کار شي. د دغې ولسوالۍ د المانو سیمې یوه اوسیدونکي 22 کلن صمیم خسرو ازادي راډیو ته داسې وویل
د مولانا خانقاه له افغانستان له تاریخي اثارو څخه ده، او دا ښایي چې مولانا د افغانستان مرتبط ده. دولت باید د دې خانقاه د ساتنې لپاره ډېره هڅه وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي په پام کې لري چې په 1940 لمریز کال کې د ملي بودیجې څخه په مصرف په بلخ کې د بهاودین ولد دغه خانقاه بیا ورغوي. د دغه وزارت موین عبدالمنان شیوا شرق سره له دې چې د بهاودین ولد خانقاه ته د ځانګړې شوی پیسو اندازه څرګنده کړې نه ده، خو ویلی دي چې د خانقاه تر څنګ به د همدې ودانۍ په چاپیریال کې یو جومات او د سامان اڅا لپاره به یو تالار هم جوړ شي. مولانا جلال الدین محمد بلخی د افغانستان له نامتو شاعرانو دی چې په اتمه پیړۍ کې ژوند کاوه. دغه اشعار له دری څخه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوي او نړیوال شهرت لري.
لشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
په کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال و السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې ستاسو د خبرونې وخت به هم را ورسید په دې خبرونې کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي یو د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر واورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي نو نور مونږ زندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلی ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله موږ د زینو دوستانو ستونزې راخېستې دي شکایتونه مشتره رسیدلې دي موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي لومړی اوریدونکې داسې وای
سلام علیکم زغلمحسن خان غیرت کوچای په خوست ولایت نو کښې سپټماس کې موجود آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډېر زیات شوی ده او ډېر په آخري درجه باندې اوج ته رسېدلی ده چې زموږ مالچرونه زموږ ترجیحونه زموږ میلې دا ټولې غضب شوي دي ټولې لنډې شوي دي که په لوګار کښې دي که په میدان وردګو کښې دي که د خوست په ولایت کښې دي که په پکتیا کښې دي نو کوچیانو سره ډېر غوت ظلم او زور زیاتی کېږي د کوچیانو میلې ټولې غصب شوې چې کوچیان خپلې سیمه ته ورشي نو ځایي سیمه ییز خلک دوی نه پرېږدي د موږ هیله له ټولو له هر چا نه لرو له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچیانو ژوند ته ډېره توجه وکړي زیري چلند ورسره ونه شي د لوګر په سیمه کې او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچیانو مشکلاتو او د کوچیانو میلو ته ډېره توجه وکړي او زموږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا وسي په دې کښې دی وکړي نو کوچیان مجبور مکلفه دي چې څوک یې غږ وانه وري نو دوی د حق دفاع وکړي نو بعضې بعضې دوی کښې دوی چې کومه دفاع کړې ده بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې وروره دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي السلام علیکم
بله احمد زی صاحب ستاسو نه به واورو چې تاسې د اوریدونکو ته څه جواب ورکوئ
کوچي ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپله ستونزه یې ثبت کړې ده خو دا چې د کوچیانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده دا زه ډېره سمه نه ګڼم موږ چې ده د کوچیانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لږ ستونزه درلودله هغه هم په اوړي کې خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منځګړتوب باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله نورو ځایونو کې لکه ده چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سرځای دی غصب شوی خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سرځایونه نه غصب شوي کوچیانو ډېر زیات سرځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې ده ځینو زورواکو د کوچیانو په سرځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي موږ چې ده د کوچیانو د سرځایونو د خوندیتابو لپاره پیشنهادونه کړي دي او موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچیانو ټول سرځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې ده سروې کې جی پي آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوی دی؟ څومره مخته تللی دی؟ یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر اس کوي، هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي سستیي تر څو چې دا خوندي.
یعنې داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسو. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وو یا ښارو ته په نږدې سیمو کې وو هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغور.
بله احمد صاحب، بیا هم په همدې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو. دا ستونزه یو لږ یعنی ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې چا چې غصب کړی دی او شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړي دي د هغوی نه راګرځول بېرته سخت کړ دی، نو همدغه کوچان بیا بېرته مجبور کېږي چې په سیمه کې د هماغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کړي، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي؟ دغه کسانو څه چې ځمکه وار له مخه غصب سوې ده او بېرته نه دي توانېدلي چې راوی ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو څړځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه څړځایونه دي چې کوچان یې له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قبالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو څړځای ده. او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی هغه ټول هغه دي څړځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې د څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول څړځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بېرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي، غوښې، وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دوی به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچۍ هم د سروبیل ولسوالۍ نه اړیکه نیولې د تګاو له سیمې وروره. موږ دغه مشکل ده چې موږ اسمان دې بیس غالي ته مال وروړو، بس حکومت هم نه پرېږدو چې د دې کلي سر سره مال چېر کړو. بس د شین هم راته وایي دله ما شیا سره دې ولیدله، زما زنانه دې ولیدله، کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي، ولې داسې کار ده؟ دغه هم کوچان هم دي افغانستان دي. بس سلام په احترام.
بله احمد صاحب،
کوچي ورور څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحال په دې باندې یم چې زمون کوچان اوس د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. د پښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې ده دویم موږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بېګیلې کوي، د کوچانو مالونه زموږ پټیو ته راځي، زموږ باغونو ته راځي، زموږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي او دویم چې ده هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت پې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه و رمی چې ده د هغوی له باغونو او پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې اوښان او خرو ده. هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور د کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ په مصرفېږي.
بله مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو به واورو.
ګران وروره السلام علیکم، زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې. وروره مخکې چې کله د مرستې ورکول کېږي کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نهسی، اوس د ملي دسترخوان سیرانېږي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم شي کې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
احمد صاحب د دوی ستونزه بیا بېله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوي دي دوی مستحق کېږي، آیا رسېږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنې لري؟
کوچان چې ده د همدې هېواد اتباع دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هره سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې زمونږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زمونږ ادارې کوچانو لپاره چې ده په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورونایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤول دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت یې معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت یې دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤولین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره. دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
ګورغاډو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشېره. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه ورسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان ته بالخصوص پام نه دی کړی. زموږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هماغه ستونزه وه خو دا ور په هلمند ولایت کې. احمد صاحب
تقریبا درې اونۍ وړاندې زمونږ رهبري او خاص ډول باندې کوچانو اداري رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اورېدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایتي ادارې سره والي صاحب و عمل ته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعاً ستونزې لري، خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کېږي.
بله، او بل اوریدونکی به هم راواخلو، وروستی اوریدونکی دی البته، که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو خو دا مو د بېلګې په ډول د یو څو تنو د غږونه راخیستي دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو، څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسې هم ورته جواب ورکړئ، دوی خپل جواب اخلي، له دوی به یې واورو.
السلام علیکم، حاصل کوچی د ببرک لانډیا په ټلیفون په سره زمین د کوچانو دو میلیارد افغانۍ په بل کې ځانګړې شوې ده. موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړئ په خپل وخت سره، خو موږ دوه روپۍ لیدلی دي نه چا راکړې دي، د قرضې په وخت کې کوچانو سره ډېره مرستې وشلې، دوه روپۍ کوچانو ته ورکړل، دا کو روپۍ د موږ غلا کېږي، اعلانونه دې کېږي، موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام.
زه صاحب د دوی خبره څومره تاسو تاییدوئ؟
ولا داسې ده چې خیر دا د دوی نظر ده، کوچانو ته چې کومې مرستې را ځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان، البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي، حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده، او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې پخوا موږ سره ډېر مرستې کېدلې، اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې، کومکونه هم زیات وو، خارجي ډونران هم زیات ول، اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي. طبعاً دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېره فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي، هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي. ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره، دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بېرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې ده بیا دو اړخیز ټیمونه دې ته جوړېږي. همغه کوم دونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی هیاتان زموږ د کوچانو ادارې هیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان، اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي، دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ترک ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې د پخوا په پرتله اوس مرستې ډېرې کمې شوي. تاسو د راډیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړي کوم مسول او ویان شغله عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ داریدونکو پوښتنه مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar